السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلاند خبري برخه هم لري. دلته به ووري چې د ناتو عمومي منشي وای په افغانستان کې موجود امنیتي خطرونه لا هم جدي دي او دوی ور باندې خبري کوي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. کابل کې د پرون مخام 14 لستنه وجلی یوناما یو ځل بیا افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګریس مکیڅ باندې 90 سلنه خلک مرستو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار په لویدیځه څنډه دریمه ناحیه کې پرون ماښام 214 لکتر لږ لس ملکیانو وژل او 12 نورې ټپیان کړل. دا خبره د پولیسو لخوا بیگانه وخت په خبره شوې خبرپاڼه کې شوې ده او دا هم پکې راغلي چې د مرګ ژوبل شمیر ممکن بدل شي. لومړی 14 ماښام 2 بجې د اهل بیت جماعت مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاکار محمد محقق کور ته څیرمه د لاین پر یو کاسټر موټر وشوه. کابو سات وروسته بل کاسټر موټر چې د ښاري بس په ډول فعالیت کوو له ورته 14 سره مخ شو. د دغو 214 څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. خبرونه کې د دغو 14 تازه حال درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت کې یوناما او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. یوناما وایي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په غیر مستقیمو حملو کې د تیر اونۍ په دریو ورځو کې لږ تر لږه 23 ملکیان وژل شوي دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي چې په کندهار، هلمند، روزګان، سرپل، پروان او کاپیسا کې په دې موده کې یوازې د وو ثبت شوو پیښو په نتیجه کې نه څلوېښت نور ملکیان ټپیان شوي دي. یوناما وایي د دوی لخوا د ملکیانو زیاته مرګ ژوبله د تاوتریخوالي د کمولو بیړنۍ اړتیا په ډاګه کوي. دغه ادارې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اضافي اقدامات وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% یې ماشومان وو. دغه سفارت پرون د ماشومانو نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ د ماشومانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د پوهاوي په نیت لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي ماشومان د هیوادونو راتلونکي دي او په کار ده د دوی راتلونکي خوندیتوب یقیني شي. سفارت د یوې نظر پوښتنې جزئیات هم خبره کړي چې پر خوندیو له تازه حمله وروسته د 1400 پختل شوو کسانو له ډلې په سلو کې 250 برخوالو ویلي دوی په خوندیو او پوهنتونونو کې ځانونه خوندي نه احساسوي. تیره میلادي میاشت په لوګار کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا خوندي پر زده کوونکو خونړۍ حمله شوې وې. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د سولې مرکزی هیات ځینې غړي پرون سه شنبه له کابل دوه ته ولاړل. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري پرون د هیات ترتا ګروسته ازادي رادیو ته وویل
مذاکراتی تیم دوه ته لاړ. د نورو اعضاو سره یو ځای به سمدستي د مذاکراتو د دایره دوه لپاره هڅه وکړي او مذاکرات به ان شاء الله شروع شي.
دا لا معلومه نه ده چې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ به خبرې کله پیلېږي، خو دغه خبرې وروسته له هغې ټکنۍ شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر تر 11 وغځوله. ملګری ملتونه وایي د جګړه ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90 سلنه وګړي عاجل او غذایي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون سه شنبه د دې ستونزې په وړاندې د اقدام لپاره تر 200 میلیونه ډالرو د زیاتې مالی بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې په تګری کې مخکې هم روانو شخړو د لوګي سطح لوړه کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند تامسن فيري پرون په جنوا کې خبري اعلان ته وویل چې په تګری کې شاوخوا 15 میلیونه او 2 لک کسان چې د دې سیمې 90% وګړي کیږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي د دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لږ تر لږه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. د دغه هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون وویل د پارلمان غړي اصل بیک جنبیکوف او توربی زلفقاروف د دوشنبه په ورځ د اداري فساد په تور د دوه میاشتو لپاره توقیف شول. اصل بیگ جنبیکوف د پخوانی ولسمشر سورنبای جنبیکوف ورور دی. سورنبای تیر کال ولسمشری استعفا وکړه. په همدې ورځ پخوانی صدر اعظم عمر بیگ بابانوف، پخوانی مرستیال اسحاق پرماتوف او تالانت بیگ ازاق بایف هم په همدې تور د 48 ساعتونو لپاره ونیول شول. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ، پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې ویل، په دې پروګرام کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اوري، خو لاندې خبري برخه کې به واوري چې د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې موجود امنیتي خطرونه لا هم جدي دي او دوی ور باندې خبر دي. ینس ستولتنبرګ تیر شپه د ناتو د دفاع وزیرانو تر آنلاین کانفرنس وروسته وویل دوی دغه خطرونه په وړاندې د مقابلې لپاره له نورو لارو پر همکارۍ غور کوي. د زیاته کړه که څه هم په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي، خو د دوی ملکي مرستې به روانې وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو سرمنشي وایي تر دوو لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای مومي، خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force from almost nothing.
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو. په عین حال کې خطرونه درکوو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکي حضور دوام دی.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سیشنبه په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناتو سرمنشي ویلي چې د ناتو ملکي متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبری غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل، د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today that they stand by that decision.
The وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړ شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پریکړې ملاتړ کوي. په افغانستان کې به د نړیوال ټولنې د حضور دوام ته سہولت برابروي او د کابل نړیوال دګر ملاتړ وکړي. له افغانستان د وټلو پریکړه آسان نه و. موږ تر دوه لسیزو وروسته د خپل ماموریت د پای ته رسولو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپله د خپلې راتلونکي مسؤول دي. په نهایت کې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې خاوندان شي، چې د افغانانو د راتلونکي مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بلخو د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیوال ټولنه به تر 2040 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایی مرسته هم کوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بېلابېلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او دا پروسه د سپتمبر میاشتې 13 دوام کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په راپور کې مو واوریدل چې ناتو له افغانستان سره د دوامدار مرستو ډاډ ورکړی دی، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړې روانې دي. جګړې په افغانستان کې د ټولنې د نورو اقشارو سربیره ماشومان هم زیانمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې په افغانستان کې د ماشومانو د ناخوالو خبرونه خپاره شول. په دې اړه په کابل کې پرون مراسم تر سره شول چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دغې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست مرستیال غلام حیدر جیلانی وویل چې په افغانستان کې لشپک میلیونه ماشومان څخه یو میلیون په مخدره موادو روږد دي او څه باندې شپک میلیونه ماشومان له بیلابیلو نورو ګواښونو سره مخ دي.
د اټکل مخې تقریبا شپږ میلیونه ماشومان له جدي ګواښونو سره مخ دي چې په درویش کټګوریو کې دي. یتیم او بے سرپرست ماشومان په مخدره مواد روږدي، د وسلوالو جګړو قربانیان، له یو ولایت څخه بل ولایت ته لیږدونکي ماشومان، د سړک غاړي ماشومان، د پورشو ماشومان او مایوب ماشومان او کټګوري لرو چې کار او ټولنیز چارو وزارت دغه ماشومان ته روزنتونونه جوړ کړي ترڅو تر خپل پوشش لاندې ولرو.
خغلی جیلانی وویل چې په افغانستان کې شاوخوا یو میلیون ماشومان په مخدره موادو روږدي دي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په وینا په افغانستان کې له هر لسو ماشومان څخه وایي د تاوتریخوالي قرباني دي او اته څلوېښت سلنه ماشومان په کم عمر کې واده کوي. هغه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د شمیرو په حواله وویل چې په افغانستان کې اتیا سلنه ماشومان په جبري ډول ودونو ته اړیستل کیږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کابل، بامیان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړ شوي او هڅه روانه ده چې په څلور دېرش ولایتونو کې دا شان مرکزونه جوړ شي چې د بې سرپرستو ماشومانو ژوند خوندي شي. د سره هم مهاله یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي سوزن فرهمن جوړ شوي غونډې ته وویل چې 2000 میلادي کال راهیسې د هغو ماشومانو پر شمیر لس میلیونه ورزیات شوی چې په ښوونځیو کې د زده کړې په حال کې دي. 14,000
more schools. څوار لزره نوې خوانځي په لری پرتو سیمو کې د میشتو انجنونو په ګډون د ماشومان لپاره جوړ شوی او د هغه ماشومان شمیر د 2004 کال په پرتله 24% لوړ شوی چې نن ورځې خاوه ده کړي. خو له دې ټولو سره سره د خوښنې زیاده دی چې افغانستان لا هم د ځمکې پر مخ د ماشومان لپاره یو تر ټولو بد ځای ګڼل کیږي.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي کته هم د جګړو او ناخوالو له امله لا هم په میلیونونو ماشومان د زده کړو په ګډون د ژوند له ډیرو اساسي حقونو او اسانتیاو محروم دي، خو حکومت په مشخصو او دوامدارو پروګرامونو کار کوي سو د دوی حقونه خوندي شي.
جوان
ازادي خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
اوس هم مخکې لدې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته ورشو، د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مقاله او تبصرې درته لرو.
اطلاعاتی روز ورځپاڼې لیکلي په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرې یو وار بیا په داسې حال کې پیلېږي چې دلته په افغانستان کې د جګړې اور پراخه شوی دی او خلک د سولې په اړه له سختې ناهیلۍ سره مخ دي. ورځپاڼې لیکلي یوازې په درې ورځو کې د ښکېلو لوریو د جګړې له امله په دې هیواد کې 18 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. لیکوالی کې د سولې دی پړاو خبرو ته خلک ډیره هیله مندي ځکه نه لري چې په یو وخت کې د جګړې شدت او د سولې خبرې ناممکنه دي. دی وړاندیز کوي هغه وخت به خلک د سولې رواني پروسې ته هیله مند شي چې لامل یې دلته په افغانستان کې روانه وینه بهیدنه ودرېږي. ورسپانی لیکلی د خبرو په فایل کې باید دواړه لوري لک تر لګه د جګړې د شدت په کموالي هوکړه وکړي او که داسې ونه شي نو د مطلب د لیکوال په باور چې دا یوازې د وخت اړول دی او بل هیڅ کومه مثبته پایله نه ورکوي. ورسپانی لیکلی که څوم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وټلو لیلان سره سم طالبانو جګړې ته زور ورکړي او هڅه وکړي چې ځینی کلیدی ولایتونه سقوط کړي، خو د لیکوال په باور د افغان امنیتي ځواکونو کلک هوټ د طالبانو داخلي رښتیا کېدو ته پرې نه خدي. مسیر ورسپانی لیکلی دی چې دواړه لوري د خبرو بیا پایل ته تیار دي، خو څه ډول وړاندې راغلي دي چې 13 ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو شمیر غړي دوه ته رسیدلی او طالبان هم د سولې د خبرو د بیا پایل لپاره د تیاری خبر ورکړي. خو د سرمقالې لیکوال لیکلي معلومه نه ده چې د خبرو اجنډا به څه وي. لکومه زایبا پیل کیږي او دا خبرې به لپخانی او خبرو سره څه توپیر ولري. ورسپانې لیکلي دواړه لور یو په داسې حال کې د سولې د خبرو بیا پیل ته چمتووالی ښودلی چې په ښکېلو اړخو